سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوي د مشالېډو په بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د دې غړي اول نیمایي ریپورتونه دی او په دوه نیمایي کې د مشال مرکه دراورو چې نن به له مولانا خانزیب سره وي او په ریپورتونو کې به هم د سر ریپورت د یونان په سمندر کې د ډوب شوي کښتۍ په اړه باندې په پاکستان کې نن ملي ماتم دی او د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو او د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په د پاکستان د فدرالي ادارې لخوا ځخه د راغوښتلو په اړه هم ریپورت شته خو د هر څه به وروسته یې په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړو. سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو د مړینو ته په پام د پیښې د پلټنې لپاره د لوړې کچې څلور کسیزه پلټنیزه کمیټه اعلان کړې ده. په افغانستان کې طالبان د حکومت سره محکمې اعلان کړي چې راتلونکې اونۍ د چهارشنبې یعنی د جون پر 28 نیټه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بیجنګ کې خبرې اترې کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو مړینو ته په پام د پیښې د پلټنې لپاره د لوړې کچې څلور کسیزه پلټنیزه کمیټه اعلان کړې ده. شهباز شریف پرون په ټویټر لیکلي چې پلټنو فدرالي ادارې او نورو ادارو ته حکم کوي چې په انساني قاچاق کې ښکېلو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې د دې پیښې په تړاو نن په ټول هیواد کې د ملي ماتم اعلان کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې پر حکومتي ودانیو به ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. د جون پر 14 د یونان په سمندر کې کښتۍ ډوبه سوې وه چې پکې شاوخوا 950 کسان سپارول. په دې پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه سوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې په سلګونو کسان ورک دي چې د موندلو لپاره عملیات دوام لري. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې ټولو ضلع چارواکو ته حکم کړی چې د لوی اختر په موقع د ناقانونه ګرځو سو ډل لخوا د قربانۍ څارویو د څرمنو ټولولو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. پرون د صوبې د کورنۍ چارو محکمې په دې تړاو اړونده حکومتي چارواکو ته رسمي لیک لیږلی چې یو نقلي مشال ډیډو ته هم ترلاسه سوی دی. په خط کې ویل شوي چې ځینې ناقانونه وسوالې ډلې د قربانۍ د څارو څرمنې غونډوي او له لارې یې پیسې ګټي چې بیا یې په ترهګریزو عملیاتو کې کاروي. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم هر کال د لوی اختر په موقع بېلابېلې ډلې له خلکو څخه د قربانۍ د څارویو څرمنې ټولوي او بیا یې خرڅوي. د جنوبي وزستان د واڼه د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې په بازار کې د وسلو پر ګرځولو بندیز ولګوي. د پیپلز پارټي او امینیشل پارټي ځایي مشرانو او ځینو نورو خلکو پروند مشال لیډو ته وویل چې خلک ښکاره په بازار کې وسله ګرځوي. د امینیشل ګوند ځایي مشر ایاز وزیر وایي چې د حالاتو دوی د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. خود پولیسو مشر شبیر حسین مشال لیډو ټول چې دوی په غیر قانوني وسله پشپړه بندیز لګولې. بعضي هغه کسان وسله ګرځولای سي چې د وسلو لایسنس لري. په دې وروستیو کې په واڼه کې ځای خلکو د وسلوالو ضد په وار وار پاڅونونه کړي دي. چارواکي وایي په اورګزو کې د سکرو له کانه د درې مزدورانو مړي را ایستل سوي دي. د اورګزو یو انتظامی چارواکي طیب عبدالله نن مشال لیډو ته پاستولي پیغام کې د خبرې تصدیق وکړ. د جون پر 14 په غوټک سیمه کې سیلابي اوبه د سکرو کان ته ننوتې وې چې په نتیجه کې کان نړېدلی و. د مړو په را ایستلو کې د ژغورنې ادارې I-1122 یعنی 1122 شاوخوا 150 کارکوونکو برخه اخیستې ده. په افغانستان کې طالبان د حکومت سره محکمې اعلان کړي چې راتلونکې اونۍ د چهارشنبې ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي یعنی دا د جون 28 جوړیږي. سره محکمې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقانی په مشرۍ د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس چې شاهدانو د ذوالحجې میاشت لیدلې او شرعي محکمې ته د میاشتې د لیدو شاهدي وړاندې کړي. نن دوشنبې د ذوالحجې اوله نیټه ده. د سعودي عربستان رسنیو هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوي او د راتلونکي سه شنبې ورځ به عرفه او چهارشنبې به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیرانو د جون پر 13 یعنی پرون په بیجنګ کې خبرې اترې کړي چې دواړو غاړو سپینې او رغنده بللې دي. انتني بلینکن او کینګ کانګ تر 5 ساعتونو پورې مذاکرات وکړل. په دې اړه انتني بلینکن وویل چې اړتیا د دې خبرې ده چې غلط فهمي او د غلطو اندازو خطر کم کړل سي. هغه زیاته کړه چې د چین بهرنیو چارو وزیر په ډاګه کړه چې تایوان د چین او امریکا په تعلقات کې تر ټولو مهمه موضوع ده. تمه کېږي چې بلینکن به نن په بیجنګ کې وي او خو معلومه نه ده چې آیا هغه بل چینی ولسمشر شي چینګ پینګ سره ویني او کنه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریاوسم خبرونه ورسته د ریپورتونو برخه ترازو اول نیمای به ریپورتونو په دوه نیمای کې د مشال مرکه د چینن بل مولانا خان زیب سره وی. لکه څنګه په خبرونو کې اول خل په یونان کې د کشتی لوبیدو په پیش کې د ورکو کسانو د منډلو لټون لا هم روان دي. هم د دې پیش په تړاو په پاکستان کې چارواکو په انساني کاچاق تلاش لرونکو د نیولو هڅې زیاتې کړې دي. په کشتی کې یو شمېر پاکستاني وګړي هم وژل شوي. د جون پر 13 نیټه ډوبه شوي د کشتی کې شاوخوا او نیم سو کسان سپارلو. د پاکستان وزیر اعظم نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. له کراچي څخه د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د پلټن لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. نوموړي پرون د جون په 13 په ټویټر ویلي د لوړې کچې تحقیقاتي کمیټه اعلان کړي. اف ای اے او نورو اړوند ادارو ته لارښوونې کړي د انسانانو په قاچاق کې ککړو کسانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. شهباز شریف ویلي د بهرنیو چارو وزارت دفتر ته لارښوونې کړي چې په ډوبې شوې کښتۍ کې د بيدرک کسانو معلومات راټول کړي او قوم دې خبر وساتي. د پاکستان اعظم زیاته کړي قوم تبا ور ورکوي چا چې هم په خپل دنده کې کوتاهي کړي د قانون منګولو تبا اوس پرلې شي. نو موري نن د جون په شلمه کښتۍ په پیخه او پکې پاکستانی وګړو ته اختی زیان پاړه د یوې ورځې د ماتم ورځ د مانځلو اعلان هم کړی دی. د خالی په ورځ په قامي سملې کې د کښتۍ په ډوبېدو بحث شوی. په انساني قاچاق کې د ککړو کسانو معلومولو د مخنیوي په اړوند پښتنې راولړې شوې دي او بیا د قامي سملې سپیکر راجا پرویز اشرف په انساني قاچاق اندېښنه څرګنده کړي او د حکومت نه د
میں چاہوں گا کہ حکومت جو ہے اس پہ فوری طور پر اس کا
دیوائی زغواڑم چی حکومت دا انسانانو دا قاچاق پسندستی توگا نوٹس وخلی او سوک چھپ دے ناروا کار کی ککڑوی حگوئی تدے قرار سزا ورکڑی
شامل ہے ان کو قرار واقع سزا دی جائے.
دا جون پس والا سما دا یونان پس سمندر کی دا کڈوالو یو کختی ڈوبشوی با او درا پورونو ترمخا پا پیخا کی نہا اویا کسان مرشوی او یو سلو سلور کسان غورل شوی بو. بلخوا پرون دا جون په 13 د رویټر خبری اداري ویلي چې د شلو نه تر 30 متره اوږدي کښتۍ کې ونیم سو کسان سپاره وو. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي په کښتۍ کې ژغورل شوو کسانو کې 12 پاکستانی دي چې د زیاتره تعلق پکې د پاکستان د پنجاب صوبې او د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر سره دی. پاکستان تر اوسه نه ده تایید کړی چې د کښتۍ په پیښه کې ډوبو شوو بې درکه کسانو کې نور څو پاکستانیان دي. خو د برطانیې ګارډین ورځپاڼې په خپل یو خبر کې ویلي په کښتۍ کې د سورو پاکستانو شمیر څلور سوا خودل کیږي. پاکستانی میډیا ویلي د اتوار پرځ د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ککړتیا په تور د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر پنجاب او کراچۍ کې لس انجنټان نیولې شوې دي. په کراچۍ کې د ایف ای اے چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د جون په 13 د کراچۍ په هوایي ډګر د سجاد محمود په نوم یو تن نیولی دی او ایف ای اے لاهور ته سپارلې دی. د ایف ای اف وینا چې نوموړی هغه مرکزی یا اصلي تورن دی چې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ډوب شوي کسان یې د پاکستان نه بهر لیږلي وو. پاکستان کې وخت په وخت داسې خبرونه مخې ته راځي چې ایجنټان خلکو نه پیسې اخلي او په ناقانونه ګرانو لارو یورپ هیوادونو ته رسوي. په کراچۍ کې خبریال راشد صدیق چې د ایف ای اے سره اړوند خبرونه ګوري نوموړی د اتوار پرځ مشال ریډیو ته وویل د شلو کالو راهیسې دغه ډول پیښې کیږي او حکومت پر هغه وخت نوټس اخلي چې کله پیښه وشي. کمیټیانې جوړ شي بیا وروسته یې درک ونه لګي.
پاکستانی اسمگلنگ کے حوالے سے سب سے بڑا نیٹ ورک تو ہمیشہ سے گجرات
دیوائی پا پاکستان کے دا انسانانو دا قاچاق لپارا ترٹول لوئی نیٹ ورک دا پنجاب گجرات پاتی شوی دے. دا دی ترسنگ کشمیر او دا برنی پنجاب علاقی دی. دا دغ علاقو خلق تل دا کمو پیسو پا لالچ کی پا دغ لارو زی چی پا یورپ کی با زیشی او کمی جنٹان چی دا خلقونا پیسی اخلی او پنا قانون لارو خلق یورپ حیوادونو تلیگی دا یو یو ایجنٹ دا ایف آئی اے چارواکی پی جنی او دا دی پورا ریکارڈ دا ایف آئی اے سرا موجود دے.
وہ ڈیٹا ایف آئی اے کے پاس موجود ہوتا ہے.
د راشد صدیق په وینا چې په پاکستان کې د انساني قاچاق په تورونو کې بیا د ځینې سیاستوالو او سرکاري چارواکو نمونه هم مخې ته راغلي او هم د دغه وجه ده چې تر وسه د دې د مخنیوي سره ککړو کسانو په ضد بیا عملي ګامونه نه پورته کیږي. په پاکستان کې ایف ای اے او بیا نورې سرکاري ادارې ولې ناکامه دي؟ په کراچۍ کې د ایف ای اے پخوانی ډیپټي ډایرکټر فقیر محمد بیا د جون په 13 مشال ریډیو ته وویل یو خوا دغه خلک چې یورپ ته ځي په خپله خوښه ځي او د دې خلکو او د هغوی د کورنو بیا د ایجنټانو سره پخپله خبرې کوي او ځي.
اگینٹ سره خپل رابطه باندې راځي په خپل خوشاله سره پیسي ورکي او عادل تنا پاکستان نه دی ایران ته لاړ شي. پاکستانی ایجنټ چې ایران ته بوزي، ایران نه دی بیا ترکی ته استنبول، ترکی ته بوزي، ترکی نه بیا یا خدای لاړ شي دغه ته گریس ته یا بیا لیبیا ته. هغه ځکه ایجنټ سم ټایم دی داسې کوي چې هغه جهاز یا هغه بوټ هایر کوي چې کوم اسکرپ کېدلو والی هغه جهاز هغه بوټ دی هایر کی ان هغه هغه کې دی اوور لوډډ کسان اندی ال تک چې کوم ڈیسٹینیشن ته رسیدلو نه مخکې هغه جهاز دی انټینسلی ډیلیبریټ چې سي هغه کې بیا ډیر خلک چې دی کنه هغه بچي یا ډیر خلک هغه کې مړ شي. دا نارملی داسې ډیر شی شوي دي جهازونه شپونه سنگ شوي دي، بوټونه سنگ شوي دي او هر کال کې.
فقیر محمد زیاته کړي چې زیاتره خلک د پاکستان نه په قانوني لارې ترکیه او نورو هیوادونو ته لاړ شي او له هغه زیاده ایجنټانو په وینا بیا خرابو کښتو کې یورپ ته ځي. ملګرو ملتونو د یاد پیخی غندنه کړي او په پیخه کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروي غوښتنه کړي ده. د راپورونو تر مخه تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې ویلي وو د یونان نه د 3500 پورې دغه کښتۍ بیرته لیدل شوې وي. د دې تازه پیښې نه وړاندې د روان کال په فروری کې د اټلي له ساحل سره نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیخه کې شپږ نوي کډوال مړه شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د لوی اختر له رانږدې کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا حکومت د قربانیو د څارویو د څرمنو په اړه یو حکم جاري کړی دی. حکومت د سوبې د ټولو ضلعو انتظامي چارواکو ته ویلي چې ترګر ګرځول سوي تنظیمونو لخوا د څارویو د څرمنو راټولولو مخنیوی دی وکړي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر په موقع یو شمېر خیریه او نورې ادارې له خلکو څخه د قربانۍ د څارویو څرمنې راټولوي او بیا خرڅوي. کارپوهان وایي چې په دغسې حکومتي اقدام پخوا هم سل په سل عمل نه دی سوی. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان رپورټ.
دا جون په اتلسمه د کورنو او قبایلی چارو محکمې لخوا مطبوعاتو سره شریک شوی خط تر مخه ټول ډیویژنل او ډیپټی کمشنرانو ته ویل شوی چې محکمه د ترهګرۍ لپاره پیسې ورکولو او د غیر قانوني یا تور پیسې سپینولو مخنیوي لپاره په راتلونکي لوی اختر کې د غیر سرکاري تنظیمونو او خلکو لخوا د سارو سرمنو راټولولو باندې بندیز اعلان کړی دی. نو باید ټول متعلقه ضلعي افسران په دې باب له ګامونه پورته کړي. لیکي ویل شوی چې ځینې کلدم غیر سرکاري او غیر منافع والا تنظیمونه او خلق دا سرمن راغونډوي او بیا یې په ترهګرۍ کې کاروي. دا داخله محکمې لخوا دا ډول بندیزونه پړه پیښور کې خبریال او شنون کې شمشاهد وایي چې خیبر پښتونخوا کې اوس هم ډیر داسې کلدم تنظیمونه دي چې په بدل نومونو چندې او سرمنې خ په خلاص مټ راټولوي او حکومت خپل دغه پریکړې او اعلامیې نشي عملي کولی.
په هر لوی اختر کې دغه تنظیمونه چې کوم دي هغه یو خپل دکانداري شروع کړي او دا سرمنې راټولوي او خرڅوي. دلته کې موږ سره مسله بلره او دلته کې مدرسې دي او دلته کې داسې تنظیمونه دي چې هغه کلدم تنظیمونه دي. هغه په نورو نمونو باندې کار کوي، هغه هم سرمن راټولوي او طالبان په ټل کې، په هنګو کې، په شمالي وزیرستان کې او په جنوبي وزیرستان کې باقاعده هغه نه صرف سرمن ټولوي بلکې هغه د اختر په ورځ باندې په دغه ځایونو کې، په جماعتونو کې، په عیدګاهو کې هغه باقاعده چندې ټولوي. حکومت خو اعلانونه زیات کوي، هوم ډیپارټمنټ کوي، پولیس کوي دا شان نور سکیورټی اداري کوي خود یې چر د پدی باندې عمل درآمد نه کوي.
د پاکستان په بیلابیل برخو کې د خیر خګړې کارکونکو تنظیم الخدمت هم یو له هغه تنظیمونو دی چې لوی اختر کې د قربانۍ سرمن راغونډوي. د یاد تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاسم کني وایي چې باید د داسې تنظیمونو مخه ونیول شي چې د ترهګرۍ یا ورانکارۍ لپاره دغه پیسې کاروي.
قربانی هم هغه یو سورس دی چې په کوم باندې وسایل الخدمت فاونډیشن راټولوي او بیا څنګه چې موږ د پروجیکټ خیر خیګړې د چرم په ذریعہ چې کوم وسایل لري اگر چې هغه اوس د چرم د دې قیمتونو د لګوالي د لاسه هغه سدمره سلوي فګر نه او دا وسایل بیا کالو سر موږ مختلف پروجیکټو کې استعمالو او د خیر خیګړې په دې کارونو کې لګوي.
ظاهر خبره چې حکومت ته داسې ادارې معلوم نه او بین شوي د لاغي حکومت ته دغه پته لګي نو هلته د هغه مخکې ټریک ریکارډ ټیک نه دی یا د خیر په دې د شر لپاره استعمال نو دا خو یو خبره تر زره څنګه فاینانشل اډیټم کیږي پرفارمنس اډیټم کیږي او ټول سیزنونه مونږه ټول ادارو سره شیر کوو.
دا خط چې نقلې مشال ریډیو تر لاسه کړي پکې داخله محکمه لیکي چې راتره غرزت قانون نور لسوا ونه ودلاندې بسو کوم د اختر ورځو کې د قربانۍ سارو سرمن یا باقیات نه راټولوي ولې یوازې هغه ادارې یا خلق چاته چې حکومت اجازه ورکړي هغه راغونډول شي خو دا هغه به هم د عامه خېګړې لپاره سارا نہ قبول شی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا فلم ہنر ادب او کلچر پاڑا نوی خبری
الف جان خٹک نو نول سو یو درشم داغی پیدائش ہو
را پورونا او مرکی
جو فلم سٹار اسف خان تو سر مخاطب ما جو مشال ریڈیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زدا پختو فلم سٹار شاهد خبر کوما
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
تاسو مشال ریډیو ری او سیبل ریپورت ترازو د پاکستان د پلټونو وفاقي اداري د منظور پښتین او علي وزیر په شمول د پښتون ژغورن غورزنګ پنځو مشرانو ته نوټسونه لیږلي او امر کړی چې هغه دې کرکې خبرولو په تورونو کې جوړې مقدمه کې تحقیقات ته ورسي. غورزنګ دا تورونه به بنیاد ګڼي او وایي د حکومت لخوا د هغه د فعالیتونو درولو هڅې دي. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت مطرح کړی چې د خپلو مخالفینو اوازونو بندولو لپاره دې قوانین په غلط ډول نه استعمالوي. بشیر غاش په دغه رپورت لري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د تحقیقات او وفاقي ادارې اف ای ای لخوا پر هغه او د نوموړې پر نورو ملګرو لګول شوې ته پوس پر ضد د خلکو پرونې تورونه رد کړي او دای د بیان ازادۍ تروړل بللې دي. منظور پښتین د جون پر اتلسمه مشال ریډیو ته ویل چې نه له پلټنو او زندانونو ویریږي او نه یې دا خندونه د پښتنو د حقونو لپاره ل خپل مبارزې اړولې شي.
د دې د وختونه انتهایی ناجایز ده، ناروا ده. دوی د دې کار د پاره نه دي چې د اولس جنون ایشوز بیان کول کې خلک خلاف دي. پاتې شول گرفتاری دي، پاتې شول ظلم دي، جبر دي. پښتنو یې ډیر زیات کړی دی، د هغه خلاف مونږ را چک شو یو کدی د دې وطن په سر کې د دې کام د ولسونو د دې درد او مظلومیت د لری کولو لپاره زمنګ مزاحمت په سر کې جیلونه زندانونه او هر قسم هم مونږ ته مشکلات راځي. مونږ په فخر په کوچ د خپل ولسونو لپاره مونږه مشکلات تر او په ځان
د پاکستان تحقیقات او وفاقي اداري اف اي د جون پر ولسمه منظور پښتين او د دې غورزنګ درې او نور مشرانو ته په لګلو نوټسونو کې تور پور کړی چې د امنیتي ادارو په خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو کوشش کړی دی. پر پښتين سربېره د پښتون ژغورنې غورزنګ نور مخکخانو علي وزیر، اجي عبدالسمد، علمزیب مسید او حضرت نعیم ته هم امر شوی چې د جون پر درشتمه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قوانینو لاندې د تحقیقاتو لپاره حاضر شي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي حکومت دې د بیان ازادۍ ته احترام وکړي او د بشري حقوقو فعالان دې نه خاموشه کوي. د دې کمیشن اداري مشر فراز یاد جون پر اتلسمه مشال ریډیو ته وویل چې ریاست باید د خپل وګړو پر ضد قوانین په غلط ډول ونه کاروي.
پاکستان میں اس وقت آزادی اظہار رائے کی
پا پاکستان کے اس محل دا بیان آزادی پر بدترین حالت کی دا زمش پا فکر دا بیان آزادی حق تر ٹھولو بشری حق نغوارا دی زکا لدی سر دا خلق در ٹھولی دو حق ہم تڑلی دی ریاست دا نفرت پیدا کولو بیانونو زد قوانین دا خپلو ناقیدینو پر زد کاروی دا ریاست لپارا دا ہم ممکن دا چی دا خپلو وگڑو پر خلاف لقانون پور تا کاروائی وکڑی پا پاکستان کی دا کار لڈیر پخوا راہیسی پا مسلسل ڈول کیجی دا ملک پا آئین کی دا بیان آزادی حق خوندی دی خو حکومت نوی قوانین راو باسی لکا پیکا قانون یا دا ٹولنیز و رسنی اصول لیا چی معرفی کردی دی پا دی سر دخپل وگڑو جبی بندوی
دا پختون ژغورن غورزنگ دا مشران پا خلاف دا پو زد بیانون مقدمی نوی ندی د دې غورزنګ یو مخکخ او د قامی اسمبلی غړی علي وزیر د پوز پر ضد د خلکو د پارونې په تور څه د پاسه دوه کاله په جیل کې وو. هغه سه کال د فروری په 14مه په ضمانت له بنده خوشی شو. پر هغه سربیره په ډیر اسمل خان کې پولیسو د جون پر 14مه د دې غورزنګ یو بل مخکخ او د لادرکه خلکو لپاره مبارزه کوونکې لمزیب مسید د 400 ساتلو په تور گرفتار کړ. نوموړی دا تورونه دروغ او مقدمه د هغه د غږ خاموشه کولو سرکاری هڅه بللې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم د جون پر 14مه په یو بیان کې وویل دا سرکاری چې د مسجد پر ضد د جالي تورونو په بنیاد مقدمه جوړه شوې ده خو پولیس وایي د تورونو نویت معلومول د عدالت کار دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انځر کلي کې یوې جرګې په جهیز د بندیز لګولو پریکړه کړې او ویلي دي چې پلرګنۍ یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولای سي. دارنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره د حق مهر هم یوازې یوه توله سره زر مقرر کړي دي. د جرګې مشرانو ویلي که چای فیصله ونه منله نو د کلي خلک به ورسره غم شادي پرېږدي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې دا اقدام ستایلی دي خو وایي چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړ کې
پینسر میرا کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې سلا شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حق مهر یوه توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې را موږ به په پنځه شپږ تورې سونه د هلک د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په دوه نیم لکه روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15-16 لک روپۍ جوړېدې نو په هغې هېڅ چا سمې نه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جینۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم نو ډبل بیډ او الماری او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو. د هغې سره چې کوم نو بیا به کومې جینکۍ چې کوم نو هلک یا بلوغت ته ورسېده نو مور پلار سره به دا غم پیدا شو چې دا واده به زه رقم دینه کوم. نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم نو په قرض راغسته. نو د هغې بیا زمونږ د کلي علما او مشران چې کوم نو هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متفق شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته نو په د پښتو په دغه کې اجازت شته. دا د یو بل سره سیالي ده.
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزي او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر مری د جهیز او حکی مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلي کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړ کې یوه لاره خپله کړي.
داسې رسم و رواج چې و د خادو غمونو هغې مونږ ډېر پریشانه کړي یو، او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي، ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. مونږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي، هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي، خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغې باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرچې رسي، نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر، سوات، دیر، سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ، میزونه، کرسیانی، لوخی، الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي، خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جینکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې دی اکه خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالې لیکي ما لیدلی دي، خو لکه کم چې غریبه طبقه که نه نو هغوی 4-5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه مډل کلاس خلک چې یو زمونږ خو تباه یو، ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی او د نسور چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي، دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمېږي چې دوی داسې سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک کوي او باغې امپلیمنټیشن د هغې وشي، ځکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمېږي.
په خیبر پختونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منظوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده، البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالیو پاړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 10,000 زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له 15,000 روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اګوره دا چې کله د پرویز خټک دغه د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور اکټ پاس شوی و، نو هغه کې چې دې باندې ممانعت چې دا ډاوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې. او بل خبره دا ده چې دا ودونه منځ ته دومره خرچې کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز، نو دغه باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړي و لکه، نو هغه چې دی نو دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی او اوس هم چې دی لکه حکومت خو دا وړي چې دا فضول خرچونه دې کم شي، نو داسې پازیټیو ډیولپمنټس که سٹارټ شول کنه په دې علاقه کې نو بیا به انشاءالله تعالی د جنګو حکومت مور پلارم منی او خلګنه به منی.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1906 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې که څوک د جینې له کوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي، خو د بشري حقونو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
تعلیم دپاره سهولت نشته، د جینکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې ژوند تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې څوره چې سماجي ژوند د دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره. دې سره خپله د نکاح کاپي نه وي، نکاح نامې دي وی دا زموږ هزبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل شپانې کار
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
تاسو مشال ریډیو ریاو خوسم د خبرونې نیمای ته رسو، خو نیمای ته تر رسیدو وروسته به بیا له مشال مرکه ورو سی ګل ایاز له مولانا خانزیب سره کړی ده. خو اوس تک لسمې بجې سوي دي، د خبرونو لنډیز راورو او بیا به بلې خبرونې ته ځو. د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو مړینو ته په پام د پیښو د پلټنې لپاره د لوړ کچې څلور کسیزه پلټنیزه کمیټې اعلان کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې ټولو ضلع چارواکو ته حکم کړی چې د لوی اختر په موقع دي د ناقانونه ګرځول سوو ډلو لخوا د قربانۍ څارویو د څرمنو ټولولو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. د جنوبي وزستان د واڼه د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومته غوښتي چې په بازار کې د وسلو پر ګرځولو بندیز ولګوي. چارواکي وایي په ورکڅو کې د سکرو لکانه د درې مزدورانو مړي را ایستل شوي دي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړي چې راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ یعنې د جون پر 28مه به لوی اختر لومړۍ ورځ وي. او د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بیجنګ کې خبرې اترې کړې چې دواړو غاړو سپینې او رغنده بللې. انتني بلینکن او کین کانګ تر 500 ساعتونو پورې دا مذاکرات کړي دي. دا ولندیز او سم په مشال مرکه کې مو له باجوړ ضلع مدني فعال او سیاستوال مولانا خانزیب په میلمه کړی دي. نوموړي دینی زده کړو سره سره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي او په قبایلي سیمو کې سیاسي بیداری او حکومت لپاره مبارزه کوي. د دې پروګرام کوربه ګلای است.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنودونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم ورسره غږیږو. نن راسره د قبایلي سیمو یو وتلي شخصیت فعال مولانا خانزي صاحب میلمه دي. مولانا صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
تاسو ته ګل ایاز صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه، ډېر احترامات خچاري،
ډېر زیاته مننه. مولانا صاحب په دې رستو کې ستاسو منګورو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر تقریرونه، ډېر ویناوي او بیا په ځانګړې توګه د پښتنو لپاره هغه هم راغلي دي او اوریدونکو هم تاسو په بیلابیل غمانې زموږ د راډیو د لارې اوري. خو که لږ شانې تاسو خپل تعارف هم وکړئ چې تاسو د پښتونخوا سیمې کمی سیمې سره تعلق لري.
ډېره مننه ګل ایاز صاحب. زما تعلق به پښتونخوا وطن د تاریخي سیمې د باجوړ د ناوګۍ د سیمې سره دی. د ناوګۍ سیمه په تاریخ کې ډېره یاده پاتې شوې ده. د سکندر یوناني لخکرې چې په 386 قبل مسی کې د افغانستان د لوري راتللې، د داریګاین په نامه باندې یوناني لیکوالانو د دې سیمې ذکر کړی. داسې پښتو فولکلور کې د شیرعالم میمنی چې کوم داستان اولسی یادیږي نو دا هم د ناوګۍ په سیمه کې دی. داسې بل په فولکلور کې ویل کېږي ناوګۍ مومند اوران کړله د ګیر نوابه. نو زما ټاټوبیا سیمه دا د ناوګۍ سیمه ده او په 1978 کې زه په ناوګۍ کې پیدا شوی یم. دلته هم سبق ویلې دی، به مذهبي زکړې، عصري زکړې دا هم تر سره کړې دي او دا غي سره سره په سماجي رسنۍ باندې داسې کتاب ما یو د باجوړ په تاریخ باندې لیکلې دي.
دغه
کتابونه مې نور هم لیکلې دي ان شاء الله.
د خپل سیمې نمو کړې وي.
ما خپل سیمې کې دلته زمنګ نه وایي چې کوم سکول دی، های سکول وی خونځې دی نو تل سم پورې زکړې ما دلته کې کړې دي. او به چې څومره دلته کې دی وخت کې مذهبي زکړې دي، زمنګه ديني زکړې دي چې هغه د درسي نظامي ویل کېږي نو تقریبا 14 کاله ما دینی زکړې چې کوم دی دا تر سره کړې دي په پیښور کې. او اخیری چې کوم شهادت العالمیه وته ویل کېږي چې د ایم اسلامیان سره دا غي سند ډیګري برابر ده نو د ملتان د خیر المدارس نه هغه ډیګري ما مذهبي چې کوم دا تر لاسه کړې ده مذهبي علوم.
نو ستاسو خپل شوق نه دی مذهبي زده کړو ته رالی او کنه له کورنۍ غوښتل چې تاسو؟
بالکل ولا زمن چاپیریال خدا دې چې یو مذهبي کورنۍ سره تعلق ساتم. موږ په کورنۍ باندې د ترکانی قبیلې سلاردی په څنګه کې په شومخیل سره په شیخانو کې مونږ یادېږو. زمونږ نیکونه د دې سیمې ډېر مسلحین د وخت پاتې شوي دي، روحاني شخصیات، او نن هم خلک هغې ته ستانهدار او ډېر د احترام نظر ساتي. نو په دغه بنیاد باندې یو مذهبي ماحول کې مونږ ژوند کوو، نو مذهبي زده کړې په دغه بنیاد باندې ما ترسره کړې دي.
نو مذهبي زده کړو سره سره څنګه تاسو ویل عصري زده کړې هم تاسو ترلاسه کړلې، نو دا څومره ضروري وي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده ګل یاسر. زما په خیال باندې په دې وخت کې یعنی که مونږ د خپل سپېڅلي دین اسلام مطالعه کوو، د دین مطالعه کوو، نو دین او دنیا یا مذهبي زده کړې او عصري علوم هنرونه دا بالکل د یو بل سره په تضاد کې نه دي، بلکې د دې وخت ضرورت دی. مونږ دا غواړو چې په دې وخت کې په مدرسو کې هم د اصلاحاتو ضرورت دی، عصري زده کړې په هغې کې داخلول پکار دي، د ټیکنالوژۍ، د کمپیوټر علم، داسې هنرونه هم د دې وخت لازم دي. نو زما په خیال باندې په دې وخت کې د دې دواړو ترمنځ تړون ځکه لازم دی چې زمونږ ژوند دا په ټولنه کې دی که یو سړی مذهبي سړی دی، که دی امام دی، که دی مدرسه چلوي، که دی عالم دی، او د هغې سره بیا د دې ټولنې وګړی هم دی. بیا د اوس وخت عصري علوم چې کوم دی یعنی په اسلام کې په دې هېڅ بندی نشته دی، بلکې د دې تشویق راغلی دی په قرآن کې بار بار، د دې تاکید راغلی دی. علم چې کوم دی دا په بنیادي توګه د خدای صفت یاد شوی دی، د خدای نور یاد شوی دی. نو علم چرې هم بد نه شي کېدلی، بلکې دنیاوي علوم او مذهبي علوم دا دواړه لازم دي د یو ټولنې د وګړي لپاره. البته دا علوم چې کوم دی د خیر په توګه باندې کارول پکار دي، د خپلې ټولنې لپاره، د خپل لس لپاره، د انسانانو لپاره. او هر هغه علم که هغه ته مذهبي ګرځې، که هغه ته دنیاوي ګرځې، خو چې د انسانانو ترمنځ شر او فساد راځي، د هغې نه بدبختي راځي، نو هغه که مذهبي علم دی، نو قرآن دغه علم ته د نسبت ورکړی. لکه بل ځای کې وایي کما سل الحمار یحمل اسفارا، هغه علم چې هغه نافع نه دی، ګټور نه دی، نو قرآن وایي د هغې مثال داسې دی لکه په خر باندې چې کتابونه بار کړی شوي. نو اصل مسله دا ده چې باید مونږ علمي نافع حاصل کړو، که هغه عصري علوم دي، که مذهبي، د دې دواړو ترمنځ تړون چې کوم دی نزدیکاتو، دا د زمانو نه راغلی، په دې وخت کې هم دې ته اړتیا ده.
مولانا صاحب، تاسو دی ژوند ته وګورو، دینی زده کړې مو کړې، عصري زده کړې مو وکړلې، بیا د سیاست خو نه هم، خو د خیر ښېګړې کارونو ته د فعال په توګه باندې څنګه راووتلې، څنګه سوچ مو رالی؟
حقیقت دا دې دی چې ډېره پوښتنه دا کېږي چې زه د یو مذهبي مدرسې نه هم فارغ یم، عوامي نشل ګوند سره، د قمپاله ګوند سره زمونږ تعلق دی، د باچا خان بابا د فکر او د نظریې سره تعلق ساتو. او یقینا دې وخت کې داسې ګڼل کېږي چې یاره د قام او د وطن خبره، د ولس خبره ده، بالکل یعنی د دین سره یا د اسلام سره په ټکر کې اخیستل کېږي. خو حقیقت دا دی چې سیاست چې کوم دی په بنیادي معنا کې، نو دا اصلاح ده، دا خیر دی د ولسو، دا خیر په بنیاد باندې، دا کوم چاپېریال چې زمونږ په دې جغرافیه کې جوړ دی، په دې پښتونخوا وطن کې، نو د دې خپل قام او د وطن د سیاست په لور باندې مونږ د خپل چاپېریال داسې راخلو چې دا هر څه زمونږ د نظر نه وړاندې وشوره. تېر شل کاله چې کومې څلوېښت کاله نه ناورین روان دی، شل کاله زمونږ د قبایلي سیمې د پښتونخوا نوې ضلع چې په کومو بدبختو کې ښکېل شو، دا هر څه مونږ ولیدو، کډوالۍ مو ولیدې، بمبارۍ مو ولیدې، جنګونه مو ولیدل. نو دې هر څه زمونږ سوچونه دې ته متوجه کړو چې د دې خپل ټولنې لپاره، د دې پښتنو، د دې وطن لپاره، د دې قام لپاره غټ پکار دی. دلته بدبختي ده، غریبي ده، تعلیم نشته، صحت نشته، روزګار نشته، د ژوند وسایل نشته. دا پښتانه هر ورځ په جنګونو کې ورچول کېږي. نو دا چاپېریال چې کوم دی، دا زمونږ په سوچ او فکر باندې د دې ډېر زیات اغېز راغلی. همدغه وجه ده چې دلته زمونږ په دې سیمه بولیا صاحب چې دا پنځه شل کاله نیغ په نیغه کوم ناورینونه تیر شو، نو مونږ وس کړی دی، ولس هم ډاډ حوصله ورکړی، دا کلي وطن کې هم ډاډ حوصله ورکړی. او د یو ورځ لپاره مونږ او زمونږ کورنۍ او ملګرو مونږ خپلې سیمه پرېکې نه ده، اګر چې ډېر ستونزې هم راغلي، په کور باندې زمونږ بریدونه شوي، توغندي په مونږ باندې راچول شوي دي، قسمه قسم حالات راغلي، او د دې ټولو حالاتو مونږ مقابله کړی. ولس هم دا ډاډ ورکړی چې دا زمونږ خاوره ده، د زرګونو کلونو نه، دا زمونږ سامانت دی، دا به پرېږدو نه، بلکې په دې کې به مونږ د امن غږ کوو، مونږ به د ورورولۍ غږ کوو، مونږ به د یووالي غږ کوو. هر چا ته زمونږ د امن غږ دی، د دغه امن د غږ په بنیاد باندې د افغانستان په لور د تجارت د نواپاس په شان د لارو د کلاوېدلو مونږ غږ کوو چې دا لر او بر افغانان پښتانه رانږدې شو، یو بل نه بلکل شوي، افغان تارونه په منځ کې راکل شوي دي، لارې بندې شوي دي، ولسونه مات شوي دي. دے حالات زمن پر نفسیات اور سوچ فکر بانے ڈیر اویز کو ہم دم وجنا سیاست پلور بانے منگرال منگواڑی دا چلس مسائل سے سیری اور دا سیاست دلانے دا سیاست مانا دھوکا نہ دا دروغ نہ دی منافقت نہ دے دا دا سیاست تعبیر غلط کر شو بائی چکھ خلق نیک نیک دیندار تقوادار خلق با کردار خلق سیاست تراشی چاہ دا قام اور دا وطن ترجمان کئی اور دا اسلام اور دا دین اور دا دنیا دا دوان اور دا خیر دا پر اگر سبب وسیلہ کر دی
غور خبر موکل مولانا خان زیب صاحب دا مشال ریو درنو دن کو پا مشال مرکہ کی را سرا مولانا خان زیب صاحب ملما دے یو بلشن دا مالو او دا دمی روستو با خان زیب صاحب سرا بیا خبرو تا ادامہ ورکو
خپل سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیرستو مولانا خانزي صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. مولانا صاحب څنګه تاسو دي د دمیر مخ کې یو خبره وکړه چې د سوچونو فکرونو تاسو دې ته اړ کړی چې د قبایلی سیمو کدی تراشو قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې. لومړی پختنه مې دا چې څنګه ګوري تاسو دې ورګړې دو دارې سلور نه زیات کلونه وشو، آیا څنګه ګوري تاسو دې بهیر ته چې د دې سمرات مخې ته راغلل او کنه؟
دا ډېرې بنیادی پښتنه ده. د دې قبایلي سیمو د پښتونخوا د نوو ضلعو لپاره د باجوړ نه تر وزیرستان پورې چې دا 20,000 مربع کیلومتر او یو ډېره لویه خاوره ده، 1,000,000 پښتانه په دې سیمه کې اوسېږي. خو د بده مرغه نه د پاکستان د ریاست ادارو چرې هم دې ولس ته حقوق نه ورکړي. 2 کاله د پیرنګي نه پس هم دې په دې سیمه د اف سی آر تور جبر وساتلو. دلته پرمختګ رانلی، دلته ژوند جوړ رانلی، دلته کاروبار تجارت رانلے. تاکہ پر نتیجہ کے ساتھ جنگوں نے چراضے وہ سمجھا کروالی روانی دی دی الست حقوق نو ورکلے شوی لی او غق کے دلو یو چھنا کے دلا دا دی وطن دا حقوق و رپانا دا انزمام پر شکل کی چی پختونخوا وطن یعنی دا زمن تاریخی تاٹو بینے دا فاٹا دا پاٹا پناما دا ڈیوران کرخ پناما دا دا برٹش بلوچستان پناما دا پختانا پیرنگی مات کرو بائی چھ منگ راوان شیو بل سریزی شو دا دیر پانے وسی اچھی تحریک چلے دلو آگا تحریک پا تلسم مئی 2018 کے سر دور 3 آئینی بدلون وشو دا دی سینے سر دیر وعدے وشی پائین کی چھ دا سیما با راپور تکولے کی گی زکا چھ دا اویا کالا دو اویا کالا ریاست دا ریاست دیدارو شاعت ساتھ لیا دا بدا مرلانا چھ کم پان دی سیمو تر روال پکارو دلتا اقتصادی پروژی راوستل پکاروی بازارونا دا پوزی عملیاتو پنے دیجا کے وان شو کلی کورونا وان شو ولسونا دا سیمی نالا نن ہم دا دی سیمی ولسونا پا کیمپونو کی زنی کاروال دی پنور خاریو کی دوی جون روزگار کئی یہ لے طرح دا بدم نئی وہ سم پا دی سیمی کی روانی دی تارگیٹ کے لنگ دے دا تلیپون دا کی ولسونا تا ورکول کی گی وہ سم یو طور اتیارا دا نو بائی دا چی دا تلور پینزا کالا دی سیمو تا دا سی پام کل شوئے چی بلکل دا دای اغا محرومی چی کمی وی دا تیر وقت پاتی اغا ختم شوئے وی و دا بدا مرغانا پا تیر پینزا کالا کی دا سیمی بیائی و زل دا پام نا اوغر دا ولی شوئی صوبائی حکومتم پدے کی مجرمو تلور کالا پا افار کی حکومتم پدے کی مجرم پاتی شو و سنے حکومت چی کم دے دا ہم دا دی سیمو زکا مجرم نے چی پا دیر و موجودہ بجٹ کی دا دی سیمو دا پارا وہ 5,000,000,000 روپے ایران شوئے و میں میدان یو روپے نا شدر دنانم دا پرمختگ پروجی والا آنی دی یعنی دا باجوان دا وزیستان پوری یو پوہنتون نشتا یو مثالی روختون نشتا یو دا سی مثالی سرک دا باجوان دا وزیستان پوری پکار دے چی دا سیما وہ تال چی دی یو بلسا دا نشتا
مولانا سے ابن کساسو دا خبر سی دا
حکومت وصائی بن کلے شوئے دا پکار دے چی دا مسائل حل شی.
مولانا سے پدی کی خو منگ تین حکومت ہو گورو نو پا وار وار ویری دی چی التا عدالتونو دائرہ کاری وغزا ولو پولیس چی دی پولیس سٹیشن یالتا جوڑی شوری خاصدار پا پولیسو کی زم شو زینی نور دسی کارونا هم اوی بار بار دا خبره په ګوته کوله او کومنګ د اصلاحاتو هغه زوړ هغه ته وګورو د سرتاج جیس کله په 2013 کال کې کړو نو چې د لسو کالو کې به دا قامي دایری کې راوړي نو ستاسو په نظر باندې آیا هغه کارونه د سوسرويخ کار دي او کنه په هغه باندې هغه له پامه غورځول شوی دي څنګه تاسو اوس اشاره وکړه چې و 50 ارب روپۍ صرف قبایلی سیمو لپاره ځانګړي شوی او په دې باندې اعتراضات هم موجود دي د ځای خلکو
بالکل چکم دا فاٹا اصلاحات و بل سرتا جزیز و داغ کمیٹائی تیار کرو پمپینزشتم آئینی ترمیم کی اغا دا پارلیمان نپاس فلو او باقیدہ دا آئین برخا شورا پدی کی دو مهم خبر امادی ویو دا چی دی سی مطابع دا ریاست اداری چکم دے دا پا بش پر توگا سر دا بنیادی انفراستک سر او دا ودانو سر رازی او داغی سر سر دویم دا دی سی مطابع پرمختک دا پارا با مالیتی مرستی ورکول کی گی نو ټیک دا انزمام دلته کې وشو د صوبایي سملی چټونه یو ټاکنې دلته وشوې بلدیات هم وشو عدالتونه هم په څنه څه مات ګوټ شکل کې راغله خو چې کومه مالیاتي مرستې وي د دې سیمې لپاره لکه په انرژي واکې 3% برخه وه 1000 ارب روپۍ چې کوم دی دا په لس کاله کې هر کال 100 ارب روپۍ ورکولو په دې 4-5 کاله کې د 1000 ارب نه زیاتې روپۍ چې کوم دی دلته لګول په کار و خو د بده مرغه نه تر ننه پورې د دې اوسني بجټ پورې سیم 1.5 ارب روپۍ جاری کړې شولې یعنی ادارې خوانې خو ادارې دلته کار نه کوي ادارې کش په نامه دي اته ادارې په دې پورتخوار پدې نو زړه کې پدې پینځه کال کې داسې پاتې شو چې کار کړدګي صفر ده یعنی صفر بالکل داسې نه چې راغی دولت سره به تر نشته ده د پرمختګ پروژې را نه چې پیسې نه یو سیما په پیسې باندې په مالیاتي ماسو باندې راپورته کیږي او پیسې د تور نکړې شو نه باجوړ او ځینې کار پورې وي نو په 1000 روپۍ دا د یو ځلې بجټ هم نه دی د یو ځلې کار هم پینې کیږي په دې کې زمونږ د بدمختۍ را ګولیا چې 13 کال کې او یا پیسې به پرې کې روپۍ نه دي جاری شوې 10% جاری شوې دي او په 10% برخه کې به دا څه نه چې کرپشن شوې دي غلا شوې نه په کاغذونو کې 15000 روپۍ لګېدلې په صوبا کې او لاندې په ځمکه باندې دا منصوبو پروژو وجود نشته دی د زمما په خیر دې سیمه کې محرومین کمو وسم دریا تک د ادارو پام نشغولت کوم خو ځا کو چې پارلمان ته صحیح نمائندګي په لګا
دا خبرې ترات ما چې په پارلمان کې کوم نمائندګي و کوم وګورو په صوبایي سمبلی ټاکنې چې وشوي د قبایلی سیمو د انضمام رستو نو د قبایلی سیمو نه هم استازي تلیو او د ټولو سیمو نه نو هغه کارګردګي نتا سي مطمئن نه وي ولس مطمئن نو یعنی هغه سره مونږ خبرې کولې چې مونږ هم جی جی
بالکل دا 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 یعنی یو عرف تک من در ریاست دی لارونا او دا دی در ریاستی جبر نگیلہ کونو دا دی سر زمن دا پارلمان چی سوما هم غری تلی دی که صوبائی سملائی تا تلی دی و که قامی سملائی تا دی یو ممبر نی دوانا سیوا تقریبا زمنگا تا پینزه دیشا نمائندگی جو ہے دلہ تر دا سینہ تا پوری تلویخ نمائندگا زمنگ ناتی و دا بلکل دی ورس مجرمان پاتی شو پینزه کالا دی خاموش شو دا غلا من چی وای چی ورس دی صحیح خلقونی کی کنا نو غر غطان و سرمایہ دار و خانان لگل شوی اگر حال تر اخپل و مپادات و غم کئی دی ورس غم ندی راخیستی بکار دانا چی ورس منگو اخپل دا سی خلقونی گی چی یعنی نمائندگی شتا دی دا نمائندگی انکار نکو خدا نمائندگی کردار نادا کئی کردار دا دا نکات دا کئی نا چی دولت خفا خلق نرہتا لے دولت دنان خلق نرہتا لے دولت دا ترقی خلق نرہتا لے نو بل دیر اخفلو دولتونو دا پارا خلق دلی دیو تک دا ممبران لارو روپای وگا تا لیو ممبر مالدار شلے دے خوشتی ما برباد دا سیما نن هم غریب دا
مولانا سب دیکی یو خبر دا دا یو عمل هم دے کمنگور یو ترانزیشن یو ارتخائی اغا هم دے ګورو قبایلی سیمه د 2 او 1 کال پورې داسې د پاکستان د ریاست لخوا نه ځانګړي یو ځانګړي حیثیت یو اوس دا د 3 نه زیات کال نو شو دا په خیبر پښتونخوا ورګډی شي دي نو الته ستاسو په نظر باندې یو سیاسي کلچر یا یو سیاسي چکم دود دی د نورو سیمو په شان نو ستاسو په نظر باندې هغه اوس خلکو کې راضي او کنه
یقینا منگا یعنی ہیلے بدلاس نن ورکو منگ با مائی سکی گنا منگ اولت تم دا امید او داد ورکو چھے حرکت رگ چگا پاسون جلسا سیستا دا منگ دا مسائل دا حل دے یعنی منگا کا خاموش شنور ہم منگ تبا کی گو البتا دو مارا چھے دا ریاست زیمواری او دا ریاست دا ادارو زیمواری زکا زیتی جونے گی چھو واگ دا غیسر دی اختیار پالیسی دا غیسر دا بجوټونه پیسې د هغې سره ورته دي. خو دا ټول هر څه چې موږ کوو نو دولت بیا دارې به په کار دی. دولت ته یې نمائنده خلک به مخې ته راوستل په کار دي. که چېرته دولت نه بېکاره خلک زموږ روزي نو نور ریاستي ادارو خو موږ دوه اویا کاله شاته ساتلې یم، پنځه کاله نور هم ساتلو. زموږ سره نور وخت نشته چې موږ یې د لاسه ورکړو. نور موږ دا توان نه لرو چې موږ وروسته پاتې شو. دلته یو کروڑ پښتانه ژوند غواړي، روزګار غواړي، امن غواړي، سیلي او پرمختګ او تعلیم غواړي. دا که ته نه ورکوې نو زما په خیال باندې په دې سیمه کې به یو بغاوت راوچتېږي. یعنی پنځه کاله د ټیکسیشن نه موږ ته د پرېکېدو یو گنجایش راکړل شو. هغه پوره شو. زموږ غوښتنه دا وه چې تاسو دا سیمه پنځوس کاله د ټیکس نه بهره کړئ او پنځوس کاله د پرمختګ داسې یو پروژه دې سیمې ته راوړئ، ځکه دا اویا کاله مرسته ساتلې ده. خو تر ننه پورې هغه د بدلون چې کومه اراده وه د ریاستي ادارو د اړخ نه د بد هماغه په پام کې نه راځي. ځکه په دې سیمه کې نن هم هغه شان روزګار نه وي، نن هم هغه د پرمختګ پروژې نه وي، نن هم هغه د ژوند ځواک هغه سیلي چې څه ته ویل کېږي هغه د ولس نشته دی. زیاتره زمونږ شپېته فیصده ځوانان روان دي پنجاب ته، دوبۍ او قطر د مزدورو نه، ځکه په خپل وطن کې روزګار نه وي. په خپل وطن کې ته امن ورکړه، د سټریشیا په لور لارې ګلاو کړه، دلته پروژې راوړه، صنعت راوړه، بجلی ورکړه. دا جنت وطن دی ګلایا سیا د باجوړ نه وزیرستان پورې دا ټوله پښتونخوا دا په خپل وسایلو نه اوچتېږي. اوبه شته دی، زراعت شته دی، ځنګل شته دی، معدنیات شته دی، د څارو د پالنې روزنې ترتیبات شته دی. خو کم از کم مرسته به پکار وي، پام به راول غواړي. دا سیمه راوچتېدی شي بالکل موږ دا ډاډه امید لرو. خو د ولس پاڅون ضروري دی او د ریاستي ادارو پاملرنه دې سیمو ته خامخا لازمي
ده. دې خبرې ته به راځو. مولانا صاحب راسره اوسئ. د درنوونکو په مشال مرکه کې راسره د باجوړ نه فعال سیاسي او مدني فعال مولانا خانزیب صاحب ملما دي. هغه سره خبرې ترې کوو. خو یو بولک شندمالو د دمیر سو بیا حاضرې ګو د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګري شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندل ایشے منگ تر وصل 9000 زیادی ویڈیو گانی خبری کری. دا لڑی دوام لری او ہر ورس نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال راڈیو سر عمل گری شے. دا میرستو مولانا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. مولانا صاحب تاسو په دې خپل خبرو کې زمين مخ کې خبره وکړه چې د وسایلو او د ولسی پاسونو خبره هم وکړه چې خلک واره پاسيږي. موږ په دې رستو کې ګورو چې د بدامنې خلاف ټول سیمو کې او په ځانګړي توګه په ټول قبایلي ضلعو کې، بیا د خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم شوي، خو په ځانګړي توګه په قبایلي سیمو کې ټول ولسی پاسونونه وکړل، د امن لپاره لاریونونه ترسره کړل، احتجاجي پرلتونه وکړل. ستاسو په نظر باندې ولس آغا بیداری اس راغلی دی چې په خوا و داسې قسمه پیخي کې دی. تاسو خپل د باجوړ سره تعلق لري، نو دام د بدمنې یو ګړ پاتې شوی دی. نو آغا وخت کې خلک به چوپ و. اوس آغا رنگ حالات نه دي. ستاسو په نظر باندې وجوهات څه دي؟ او اوس خلک خپل حق لپاره، خپل غل لپاره سړکونو ته مروزي، دا غته مروزي، د دې ته نه ګوري چې څوک مشر شته او کنه.
دا مهمه پوښتنه دا ګولایات صاحب، د 2013 نه وړاندې دلته د ایف سی آر چې کوم تور قانون نافذ و، پولیټیکل ایجنټ بناسو، په جلسه باندې به بندیز و، په سیاسي خبره باندې به بندیز و، په پاسون او مظاهره باندې به بندیز و، به کورونه او دکانونه او بازارونه د خلکو بانول. کله را چې دا انضمام وسو نو یو پیدا ولس دلته نه پرې غدار اله چې کم از کم د آئین او د قانون واکمني اله. یعنی ولس ډاډه شو د چا کورونه او څوک نشي ورانولی، بازارونه نشي ورانولی، او په ولس کې سیاسي بیداری رالی. همدغه سیاسي بیداری نتیجه وه چې په 2009 کې د باجوړ نه وزیرستانه پورې، د سواته پورې په دې سیمو کې پوځي اپریشنونه روان شو. کډې د ولس روانې وې، کډوالۍ کیمپونه ته روان و، زموږ مال حال پاتې شو. یو پښتون هم دا تپوس نه کوو چې د خپل وطن نه ولې زه کډه وړم، چلته شوی جرم چاته کړی دی؟ بیداری نه وه، دا تپوس موږ نه کولو، موږ جیر شو. نن د دې بدلون نتیجه دا ده چې سیاسي بیداری په ولس کې تر پوره حده پورې راغلی دی. نن چې پاڅون کېږي نو ولس دا تپوس کوي، وایي زه نور بدامنی نه غواړم، زه نور د وطن نه کاره نه وړم، زه نور کیم ته نه ځم، دا جنت وطن، دا به زما ورانی نو، دا به ابادي. نو زما په خیال باندې دا یو مثبت بدلون دی. خو یو بله بدمرغي چې موږ د ریاستي جبر نه ګیله کوو، موږ د ریاست د جبر ښکار یو، ناغه دا دی چې په 2019 کې چې کله انضمام شو فاټا ختم شوله قانون اوایین راغی نو په ځای د دې چې حقوق ورکړل شوي وي دلته د یو جبر بل دلته کې وشو او د ایکشن اینډ پاور سیول ریګولیشن په نامه باندې د شاه پرمان د پی ٹی آئی د گورنر په لاس یو بل قانون دلته لاګو شول چې د هغې په نتیجه کې دا ټول د پښتونخوا وطن او د نوې ضلع په داسې جبر کې ښکېل شولي چې دلته نن هم بے چاپی والے کېږي دلته نن هم پښتانه ورکول کېږي دلته نن هم چې کوم دی هغه شان ته کې آئینی او سیاسي حقوق نشته چې کوم په کار غوښتنه زمونږ دا ده چې دلته یو سټرګل وشو مزاحمت وشو ایف سی آر ختم شو نو د ایکشن اینډ پاور سیول ریګولیشن په شان د تور قانون ضرورت نشته که ضرورت دی په ټول پاکستان دی ولدی په پنجاب کې دا تور جبر نه پسند کې نشته نو په پښتونخوا ولې ناپز دی په نوو ضلعو ولې ناپز دی باید چې د دې لپاره ولس بیدار شي او یقینا دغه بیدارۍ راغلی ځکه نن پاڅون هم کېږي جرګه هم کېږي جلسه هم کېږي او دلته مونږ د ولس داسې بیداری نو ډېر ضرور غږ کېږي نن خپلې خاورې دپاره همدا دې ولس دا چغه انشاءالله مونږ هیله لرو چې دا به وړاندې ځي په دې وطن کې به امن راځي دلته به خوشحالۍ او د کار او د ژوند او د سیالۍ دپاره ټول ځمکه هم انشاءالله برابرېږي.
مولانا صاحب تاسو یو خبر وکړه چې ډېر زړور غږونه راپورته کېږي نو آیا ستاسو په نظر باندې دا غږونه څه مؤثر هم دي او که نه؟
بالکل دې کې خو داسې وه چې تقریبا یو کال وړاندې داسې انګازې خورې شولې دلته یره طرحې جوړې شولې چې یاره خو دې مکه بیا دلته بل چنګ را روان دی بیا د دې وطن نه ولس پاتول کېږي بیا کډوالۍ راځي بیا کیمپونو ته ځي نو چې کله دا پاڅونونه شروع شول دې پاڅونونو ته سردار حسین بابک ځان راورسول او منظور پښتین ځان راورسول او د پښتنو نور مشران دلته کرار مشتاق احمد ځان راورسول نو د دې نتیجه دا شوه چې دا غږ دا نړیوالو اسنو پورې مورسېدو ریاستي ادارو ته ملاړې او هغه یاره طرحه چې یاره ګنې بل جنګ دلته جوړول کېږي او بیا به مونږ کډوال کېږو یا دلته د پاکستان په سلامتي کونسل کې نه خبرو شو چې نور پوځي عملیات به کېږي نو په یو چغه پښتنو له هغه وکړو چې نور داسې پوځي عملیات لکه د تېر وخت په شان چې جهازونه توپونه او ټینکونه په دې به کلي او وګړو جوماتونه حجرې بازارونه شروع کېږو داسې به عملیات مونږ نه منو نو دوی خپله پالیسي بالکل بدل کړې یاره مونږ به ټارګیټډ کاروایي کوو هدفي کاروایي به کوو هغه به ریاست او د ریاستي دې نه هغه څوک مخالفت خو نه کوي او موږ د عام ولس خبره کوو چې کلي باندې بمباریږي عام ولس باندې تنګ ول کېږي عام ولس دې نه وجل کېږي نو د دې ولسي چې نتیجه بالکل راوتله او دا چغه خاموش کېدل نه پکار ده دا چغه د ولس دا به ژوندې ساتلې ځکه که موږ خاموشه کېږو نو یقینا هیڅوک زموږ په دې وطن کې بیا امن نه غواړي زموږ کورونه کورانېږي بازارونه نو په هغې د چا څه پروا ده کډوال او تبایان یې د پښتنو په سر دي مسله زموږ د خاورې مثلا چې د خاورې مسله لکه مونږ وایو چې مولانا صاحب سوداګر سیاستمدار عام ولس وکیل استاد او ډاکټر انجینر دا ټول به راپاسي دا ټول د دې خاورې خلک دی د دې خاورې امن د هر چا په ګټه دی او دا ګټه او دا غږ انشاءالله دا به مونږ ته نتیجه هم راوړي.
بالکل مولانا خان صاحب د پروګرام د پای شپې هم دی په اخره کې ساز غږ په ټولو پښتنو سیمو کې اوریدل کیږي څه پیغام به تاسو
ټول پښتنو ته مونږ دا یو پیغام ورکو چې ورورولي پکار ده یووالی پکار دی په پښتنو کې ډېرې سماجي برایان امراروانی دي خپل منځ کې ترګنۍ دي دښمنۍ دي زمونږه نو دا مونږ وایو چې باید پښتانه یووالی راولي ورورولي راولي په خپل منځ کې د یو بل نه کینې او نفرتونه وباسئ د علم په لور باندې راشئ په خپلو بچو باندې علم وکړئ د علم ادارې خپلې سیمې نه راوړئ او خپل مشران داسې مشران رامخې ته کوئ چې هغه په دې خاوره خفه کېږي په ولس خفه کېږي د دې قام دپاره ډېره ډاډه او زړوره چغه کوي هغه خلک مرخته مرامخې ته کوئ چې قام خرڅوي وطن خرڅوي د دې ولس لپاره غږ نه کوي پارلمان ضروري دی اسمبلۍ ته هم صحیح خلک ولېږئ په قام او وطن کې په جرګو باندې خپلې مسلې ختمې کوي جرګه زمن صداسي او بنسټیزه سماجي ټولنیزه اداره ده د پښتو پښتونوالۍ د عناناتو روایاتو تر مخه چې جرګه زمن هره مسله ختموي باید چې موږ جرګې ته دیانتداره خلک رامخې ته کړو زما په خیال باندې پښتنو په جرګو بچایان جوړې کړي دي او په جرګو باندې رنګ کړي هم دي چې کله اهلیت او صلاحیت بنو ورورولۍ زمن په منځ کې پکار ده باید چې موږ خپل منځ کې ورورولۍ راولو دا د ورورولۍ پیغام په ټول وطن کې عام کول دي دا د اسلام پیغام هم دی اسلام د امن او سلام متای دین دی باید چې د بادامنو په ځد باندې موږ په شریکه په قامی غږ باندې د یو بل سره وګو په وګه باندې ودرېږو.
مولانا خان صاحب صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو ته مو وخت ورکو د خپل د کار او د مبارزي او د خاطرونه مو خبر کې ډیره زیاته ونه تاسو نه
ډیره مننه ولایت سیف جون نیوز دې ډیره مننه
د مشال ریو درنونکو په مشال مرکه کې تاسو ل باجوړه د مدني فعال او سیاستوال مولانا خانزیب صاحب خبري واوریدلې په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بلې وتلې شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پورې خپل کوربا ګلاست اجازه ورکړي په لوی علامه سپارم
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ډېری ال شوي نو په میاشت کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي چې کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچي مریدا بیو غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه هم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک یې څه پورته کړی کلاشن کوف غاړه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.